درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ساعت و بجې د اوسنی رادیو د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاری له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له 23مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لاری چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاوه او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راز تګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یوه باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړېدو دي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د پراختیا د دواړو هیوادونو د زینو لوی خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګرۍ د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات له منځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د له ملکي تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي ک دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایی چلند کمپنۍ سره په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوی ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسی خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه پورس په خپلو هوایی ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هیلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ غږ له ازادي راډیو او د روانې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ګرځره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د میلیونونو کډوالو له راتګ سره د افغانستان روغتیایي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیایي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی دی؟ ډیرې شاریان هر ورځ لدی ډول شور ما شور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر حقوقي انتقاد کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل له پیله د میتر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی لوومې تر 13 نیټې پورې له 30 زرو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل په خبر کړی راغلی د روان میلادي کال له پیله د می تر 13 پورې ټول ټال 1530 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي چله دې ډلې دوله کوو درې نوې زره شپږ سو وطنۍ شړل شوې دي. یونیسیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ د می تر 13 پورې یو لکو شپږ اتیا زره دوه سو افغان کډوال پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې ډلې له 15 زرو زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له وومې تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. د ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. یونیسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي تاسو کیسونه پروسس کده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي. خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته نه لرو چې مونږ ته کلینک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ډېر لري دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت یوه جدي ستونزه ده. ښځینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثره وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیز ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن سرګند کړي چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړي چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نوموړي ویلي چې د دې بودیجې ډېره برخه د کورنیو روغتیایي خدمتونو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د مایندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته په کتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې وه. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د دې مرستو بیوروکراسۍ د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې له څو نړیوالو بنسټونو جوړه شوې شبکه ده هم په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت له لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې که یوازې 25% بودیجه ورکړل سي د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 1 میلیونه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې په کمیدو سره به د 2025 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسیو ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دي ورکړل شوي. دا اډاګانی او شکایتونه داسې محل دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري ورسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانی هم خبري کړي چې ویلي دي له دې ورسته به د پخوا پشان فعالیت نکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایط او ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې له خوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ ووهه او زه د انسوارې د استخباراتو معاون یم او سبا د انسوارې ته سهار کې راشه چې بیا ورنلم نو تاسو سره فورم کوئی په ماوانې د وهلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشته زما ماتکو زیدان دې کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاڼه فوس کړ او د یو راز او یو شپه هلته په ورسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو د کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلواک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقونو بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پلازمینې کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې صوتي ککړتیا ورڅخه آرام اخیستې ده. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندې دي او نه په کور کې. د کابل ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزای وای په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمد شاه بابا مینا بوت خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونه نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور دروغ تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وای دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانه دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولای دې چې ماچوک نه نو دغه مدني اوبو والا چې دومره غټ لاس فکر لګولې چې دا استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبه مدني اوبه مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه دی نیولې همدا سي سکریم ونسه اوس خو ګرمۍ موسم دی سکریمونه په کوڅه کې ګرځي همدا چغې شروع کړې وي دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم دا مستون ډېر غټ او جدي د خلک ډېر په تکلیف دي ورسره تاسو سره زی موبایل خبرې کوي په خار کې نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې د دې غږیزې کړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د خار په ټول واټونو کې په عمومي سرکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې چې یو خدا د غږیزه کړتیا رامنځته کړې ده بل دا د چیرې شي جوړ کړې ده بيخي ډېر د موټرو مخنیوي کوي ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده
خو د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو
نو موړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي د یادونې د چکابل خاروالي مخکې په خپل ویب پاڼه لیکلی وو چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګنو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړی دي خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او کټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری دوی وایي د طالبان حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي ډاکټره نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیزې پرې باسي او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي راډیو 24 ساعته
د اوکرين او روسي ترمنځ په ترکیه کې پرونی خبري د هغو ډیپلوماټیکو حلو زلو پایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو په پایله کې پیل شوی وي ترڅو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دوړو خو لسکونه زره سرتيري وژلې دي د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینه تیرانا کې یوې اروپאי غونډې ته وویل د کیف لمړیتوب دا دی چې یو بشپړ بې قاعده او رښتینی اوربند رامست شي دا باید سمدستي وشي ترڅو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کېښودل شي د روسیې او اوکرين ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لمړۍ مخامخ خبرې د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوه خو یوازې 2 ساعته دوام وکړ د اوکرين دفاع وزیر رستم عمروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشي کوله د دې 2 ساعته ناستې تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوی د هوکړې تر رسیدلې چې زرتنه جنگي اسیران سره تبادله کړي په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکرين او فرانسې ولسمشران د جرمني صدر اعظم او د پولند او برېټانیا صدر اعظم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي رسنې راپور ورکوي چې اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولې چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي خبري آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پای ته ورسېده د استانبول تر خبرو لږمخ کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلو چې د روسي پلاوی په استانبول کې له اوربند سره موافقه ونه کوي نړۍ باید خبرګون وشي باید یو شدید خبرګون وشودل شي چې پکې د روسیې د انرژي په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکراین، اروپایي هیوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړي چې یو بشپړ د تمدید وړ دیرش ورځې اور بندي رامست شي او ویلي دي چې اور بند یوازې د مذاکراتو له لارې امکان لري. زیلینسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل له بده مرغه هغوی دا مذاکرات جدي نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټې کچې چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ چمتو دی تر هغو خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله ترلاسه شي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بر اساس گزارش ها لاری های حامل کالاهای تاجران افغان پس از نزدیک به یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل کالاهای تجاری بازرگانان افغان از پاکستان عبور کرده و وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو لاری های حامل کالاهای تجاری تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگا متوقف شد مانده بودند وارد بندر عطاری هند شدند. بیکه وجاج رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند از این اقدام استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که لاری های بیشتری از افغانستان از طریق پاکستان به هند برسند. پاکستان پس از حملات تلافی جونه هند هر گونه سفر به خاک هند را ممنوع کرد. در 22 اپریل 26 نفر در حمله به گردشگران در پلگام کشمیری هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و حملات تلافی جویانه را آغاز کرد، اما پاکستان اتهام هند را رد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، و الکسی اوورچوک، معاون صدراعظم روسیه، روز جمعه رسما اولین مجمع تجاری افغانستان و روسیه را در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی کازان افتتاح کردند. دفتر ملا برادر در بیانیه اعلام کرد که معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در امور اقتصادی در این دیدار گفته است که آنها آمادند تا تونل دومی سالنگ را برای ارتقای تجارت و ترانزیت با روسیه واسطه مرکزی بسازند. او از روسیه خواست که بر اساس تخصص فنیش در این زمینه با افغانستان همکاری کند. در این نشست الکسی اوورچوک، معاون صدراعظم روسیه، گفت که کشورش از افغانستان باثبات و توسعه یافته حمایت می کند و توسعه افغانستان به نفع کل منطقه است. روابط بین طالبان و روسیه رو به بهبود است، به ویژه پس از آن که روسیه طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه خود حذف کرد. روی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به بنادر حدیده و سلیف در یمن که تحت کنترل حوثی‌ها هستند حمله کرده است. به گفته اردوی اسرائیل، این حملات تأسیسات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را نابود کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که از این بنادر برای انتقال تسلیحات استفاده می شود و این مثال دیگری از بهره برداری سیستماتیک و بدخانه حوثی ها از زیرساخت های غیر نظامی برای پیشبرد فعالیت های تروریستی است. اسرائیل این حمله را دو روز پس از آن انجام داد که اردوی این کشور بارها به ساکنان بنادر هشدار داده بود. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، پس از این حمله به شورشیان حوثی هشدار داد که منتظر حملات بیشتری باشند. نتانیاهو همچنین گفت که آنها آماده نیستند که فقط دست روی دست بگذارند و اجازه دهند حوثی ها به آنها حمله کنند. و کمیته المپیک لس آنجلس اعلام کرد که در صورت انتخاب این شهر برای میزبانی بازی های المپیک 2026 خدمات تاکسی هوایی را به تماشاگران ارائه خواهد کرد. این کمیته اعلام کرد که برای رهایی هواداران المپیک از ترافیک سنگین شهر با شرکت هوایی آرچر ایرلاینز برای همکاری مذاکره کرده است. قرار است شرکت آرچر خدمات تاکسی هوایی را برای بازی های المپیک و پارالمپیک را خواهد دهد. این شرکت روز پنجشنبه 15 می تعدادی از مسافران را با تاکسی های هوایی خود به میدان های ورزشی لس آنجلس برد. تاکسی هوایی مانند یک تاکسی معمولی 4 مسافر را حمل می کند و مانند هلیکوپتر هر کسی می تواند از آن استفاده کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. یک اداره ملل متحد می گوید که اخیراً بیش از 210,000 مهاجری افغان از پاکستان و ایران برگشتند. اینکه وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه چگونه است از خودشان می شنویم.
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران آنان را به زور میکشند.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که به دلیل پست‌های انتقادی از طالبان در این شبکه‌ها ماها زندانی شدند و شکنجه را تجربه کردند. فعالان حقوق بشر چی میگویند؟
طالبان از شروع حکومت دوبارشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای از بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند.
آلودگی صوتی در شهرها مشکلی که خواب و قرار را از افراد بیمار و غیر بیمار گرفته است.
کورانه دیچ پکو روکه مریضان لگه
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود.
در مسائل جهان هم جزئیات نخستین روز مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی را در کنار امواج متوسط و کوتاه می توانید از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم بشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در هفته دوم ماه می بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه‌اش همچنان که از آغاز گفته که همچنان از آغاز ماه اپریل تا 13 می بیش از 186,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. گزارش UNHCR نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 4,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از این دو کشور همسایه میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. همکارم سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که تنها در هفته دوم ماه می، یعنی از تاریخ 7 تا 13 این ماه، بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. در گزارش تازه‌ای که این اداره به تاریخ 16 می در وبسایت ریلیف منتشر کرده آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا 13 می در مجموع 507,300 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند که از این میان 293,600 تن به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در یک گزارش جداگانه UNHCR افزوده است که از اول اپریل تا 13 می 186,200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35,000 تن آن به گونه اجباری اخراج شدند. بر اساس معلومات این اداره در هفته دوم ماه می بیش از 4,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند، اما درباره سرنوشت این افراد، این که در زندان باقی ماندن، آزاد شدن یا به افغانستان بازگردانده شدن اطلاعات مشخصی ارائه نشده است. در این حال شماره از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش بازداشت و اخراج اجباری میگویند که در این کشورها با دشواری های فراوان مواجهند. عارف، یکی از مهاجرین افغان در ایران، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما در کشور ایران بسیار با یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران قانون به زور میکشن و لط و کوب میکنن، بسیار یک روی بد امرایشان میکنن. ما از مسئولین و نهادها خواهان ازی هستیم که به داد ما برسه و دست ما را بگیره. حتی افغانستان هم برگشته نمیتوانیم.
هدیه روشن، مهاجر افغان در پاکستان، نیز شکایت مشابهی دارد.
من کدام دردهایم را برایت بیان کنم؟ وضعیت بسیار خراب است. کسی دوباره به وطن خود رفته نمیتواند، چون همه مشکل دارند. از مجبوری اینجا آمدند. با یونیشسیار که زنگ میزنیم میگویند که کیس شما در پروسس است. این پروسس چه وقت تمام میشود؟ وقتی که ما را به افغانستان دیپورت کنند؟
پاکستان سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. بر اساس گزارش یونیتیار، از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشور برگشتند. در همین حال ایران نیز طی 2 سال گذشته هزاران افغان فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان بازگردانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند. اما اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری با آینده نامعلوم مواجهند.
در گزارش همکارم از شکایت مهاجرین افغان در پاکستان و ایران شنیدیم. حالا برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی منتقدان سیاست‌های طالبان به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های از زندانی و شکنجه شدن دارند. آنان میگویند که به خاطر گذاشتن پست‌های انتقادی در صفحات اجتماعی بازداشت، زندانی و شکنجه شدند. این در حالی است که پس از محدودیت اخیر وزارت امر به معروف و از منکر طالبان بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای اعترافشان را منتشر کرده و گفتند که دیگر مانند گذشته فعالیت نخواهند داشت. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان با ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که با دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی با شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود، 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد:
آنها یعنی طالبان آیدی فیسبوکی مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آبی جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم شروع به لط و کوب من کردند. موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند. مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیند که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز بر رادیوی آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات داده نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او به دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. به همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز به رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می‌برد. خانواده های آنان به دلیل اساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت به تاریخ 15 ماه می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است که از عملکردشان ابراز پشیمانی می کنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکاورت در این ویدیو اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه هایش با زنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده می دهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث‌های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که او نیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که با دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که به گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به عقاید دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماری از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط اصلاح حکومت طالبان میدانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری بر رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارهشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای ازی بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند، فضا را تنگ کنند و این وضعیت بسیار طبعا نگران کننده است که از این طریق میخواستند که افغانستان به دنیا بشناسانند یا ای که پیامای به هموطنهای خود داشته باشند، کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغانها در مصاحبه با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت هایشان را از شکنجه و زندانی کردن ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که به جای وضع محدودیت ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. به مطالب مربوط به افغانستان از جمله شکایت مردم از آلودگی‌های صوتی در شهرها در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، اما پیش از آن می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. در نخستین روز مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول هر دو طرف روی مبادله 1000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. این مذاکرات روز جمعه تنها برای حدود 2 ساعت ادامه یافت، اما به دلیل اعزام هیئت‌های در سطح پایین امیدها برای نتیجه دادن آن کم شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی.
مذاکرات روز جمعه پایان بر یک هفته دیپلماسی سرسام‌آور بود که با تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ آغاز شد که در نتیجه آن تا کنون ده‌ها هزار سرباز از هر دو طرف کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در سخنان در یک نشست اروپایی در تیرانا پایتخت آلبانیا گفت که اولویت شماره یک کیف برقراری آتش‌بس کامل بدون قید و شرط و صادقانه است. به گفته زلنسکی این آتش‌بس باید فوراً برای توقف کشتار و ایجاد یک پایه محکم برای دیپلماسی اتفاق بیفتد. اولین مذاکرات مستقیم صلح میان روسیه و اوکراین پس از بیش از 3 سال روز جمعه 26 ثور در استانبول برگزار شد و پس از 2 ساعت پایان یافت. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیئت کشورش در این مذاکرات را بر عهده دارد در پایان این جلسه 2 ساعته گفت که طرفین درباره مبادله 1,000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. همزمان اعلام شد که رؤسای جمهوری اوکراین و فرانسه همراه با صدر اعظم‌های جرمنی، پولند و بریتانیا یک کنفرانس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کردند. گزارش رسانه‌ها آکی است که مقامات اوکراینی روسیه را به طرح خواسته‌های غیر قابل قبول در این مذاکرات متهم کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات ترکیه می گویند نشست استانبول حدود 90 دقیقه پس از آغاز به پایان رسید. اندکی پیش از مذاکرات استانبول رئیس جمهور اوکراین گفت اگر هیئت روسی در استانبول با آتش بس موافقت نکند جهان باید واکنش نشان دهد، باید واکنش شدیدی از جمله تحریم بخش انرژی روسیه و بانک ها صورت گیرد. مسکو درخواست های اوکراین، کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای آتش بس کامل و قابل تمدید 30 روزه را رد کرده و گفته است که آتش بس تنها در نتیجه مذاکرات حاصل می شود. زلنسکی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها مذاکرات را چندان جدی نمی گیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفت که سطح مقامات اعزامی از سوی روسیه نشان می‌دهد احتمال دستیابی به پیشرفت چشمگیر کم است. اما افسود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده است تا هر چقدر لازم باشد در این مذاکرات بماند تا به صلح دست یابد.
بیشتر از خبر
معاون اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA هشدار داده که کاهش 102 میلیون دلاری کمک‌های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. اندرو سابرتون به تازگی اعلام کرده که با قطع کمک‌ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت ملل متحد بسته خواهند شد. این در حالی است که شماری از زنان مناطق دوردست افغانستان میگویند برای مراقبت‌های صحی و تداویشان و کودکانشان به مراکز صحی دسترسی ندارند و از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اسلام بیبی مادر 6 فرزند است که تازه از پاکستان به ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار برگشته و اکنون در منطقه که زندگی میکند به گفته خودش در کنار دیگر مشکلات با کمبود مراکز صحی دکتران مسلکی و دوا روبرو هستند. او به رادیو آزادی میگوید که نبود مراکز صحی آنها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
من پاکستان ماجر راغله کلینیک نلارید.
ما از پاکستان برگشتیم. اینجا کلینیک نداریم که جهت تداوی مراجعه کنیم. زمانی که شب یا روز کودکان من یا زنان مریض شویم، حیران میمونیم با کجا مراجعه کنیم. باید برای ما کلینیک وجود داشته باشد. ما شاید ضرورت به کلینیک، دکتر زن و دوا داریم.
زرغونه یک باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده، میافزاید که پس از مسدود شدن کلینیک های سیار در این ولسوالی با دلیل دور بودن مراکز صحی مشکلاتشان بیشتر شده است.
بعضی مناطق ولسوالی بحمدآقا مراکز های صحی سیار تقریبا در منطقه دو دانه بود بسته شده. فعلا تنس چه مریضی مریض تاما برده، مریض از علاقه تفتیده، مریض به عملیات آسان دچار شده چون مرکز صحی دور بوده دیگر در موبین موتر طفل تولد کرده.
نگرانی ها از نبود دسترسی کامل به خدمات صحی در افغانستان
به خصوص برای زنان و کودکان در حال است که به تازگی این معاونه اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. آندرو ساربوتن اعلام کرده که با قطع این کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بسته خواهد شد. او در صحبت با خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود به چندین ولایت افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
من تأثیر مخرب کاهش گسترده بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را در یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان دیده و درک کردم. بحرانی که ممکن سرقت خبرها نباشد، اما همچنان یکی از بزرگترین حالات اضطراری جهانی باقی مانده است.
او افزوده که در این سفر مراکز صحی تحت حمایت سازمان ملل متحد را در کابل، بامیان و مناطق مرکزی میان افغانستان و پاکستان بررسی کرده است. ساربوتن واضح ساخت که ایالات متحده اخیراً تقریباً 33 میلیون دلاری بودجه جهانی خود را برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کاهش داده که 102 میلیون آن به افغانستان اختصاص داده شده بود. وی گفته است که بیشتر این بودجه برای ارائه خدمات سلامت خانواده، مراقبت های صحی سیار، ارائه حمایت های روانی، اجتماعی ضروری و خدمات حیاتی در یک کشور با یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان در نظر گرفته شده بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که بیروکراسیان با منافع امریکا هم خوانی ندارد. سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، نیز اخیراً در گزارش های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. از سوی هم دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته است که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. او چو افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
از مشکلات در قسمت دسترسی به خدمات صحی شنیدیم. حالا هم شکایت ها از آلودگی های صوتی را دنبال میکنیم و این گزارش با سر و صدا ها در یک بازار محلی در کابل آغاز میشه.
احمد شاه بابا مینه شهر کابل چاراهی بودخاک است. در چهار اطراف این بازار نه تنها این که خانه های مسکونی قرار دارد، بلکه کلینیک های صحی و ماینه خانه های خصوصی نیز وجود دارد و این سر و صداها نه تنها افراد سالم بلکه بیماران را نیز اذیت می کند. خالد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کورانه دیچ پکو رو که مریضان لری
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود. اطفال هم از این سر و صداها خواب راحت ندارند. کسانی که آب مدنی می فروشند لوسپیکرهای بسیار قوی نصب کردند. حکومت تا حال مانعشان نشده است. همینطور فروشندگان آیس کریم هم در کوچه ها می گردند و موزیک مخصوص پخش می کنند. این سر و صداها تاثیرات بسیار منفی بالای روان دارد.
عبدالرؤف حسین باشنده ولایت نگرهار نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید به دلیل سر و صدای بیش از حد در بیرون از خانه با کسی تلفنی صحبت نمی تواند.
پدغه ولایتونو کی پدی خارونو کی هم دا مستون زډی رغاټ او جدی د خلق ډیر پتا کی
در شهرهای ولایات نیز این مشکل بسیار جدی است و مردم به شدت در عذاب هستند. اگر بخوای در تلفن صحبت کنی نمیتوانی، چون به خاطر آلودگی صوتی صدا شنیده نمی شود. لود اسپیکرها روی هر کراچی نصب و فعال است و کراچی ها هم در تمام سرک ها و جاده های عمومی شهر ایستادند.
ازدحام گنگونه زیاده کرده.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید در این زمینه اقدامات را انجام دادند و برنامه های نیز روی کارند.
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به تانی که ما داریم در قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی ما اجراءات خود را انجام میدیم و با شرکت های آشکریم و خصوصا شرکت های آب در هفته آینده جلسه خود داشتیم و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود داره از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
او در این زمینه بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. پیش از این نیز شاروالی کابل در صفحه رسمی خود نوشته بود که در اواخر سال 1402 به هدف جلوگیری از آلودگی صوتی در جریان یک کمپین بلندگوهای زیاد را از کراچی ها در بخش های مختلف شهر جمع‌آوری کرده است، اما کسانی که در گزارش با آنها مصاحبه شده میگویند این بلندگوها بسیار ارزانند و اگر جمع‌آوری هم شوند فروشنده ها دوباره آن را میخرند. آنان میگویند حکومت طالبان باید برای این مشکل راه حل اساسی پیدا کند. قابل یادآوری است که نبود یک سیستم شهری منظم و مکان مناسب برای فروشنده های روی جاده و عدم اقدامات جدی نهادهای مسئول از عوامل اصلی آلودگی صوتی در کابل و شهرهای بزرگ ولایات به شمار می رود. دکتران و روانشناسان میگویند آلودگی صوتی تاثیرات منفی بالای روح و روان انسان میگذارد و اگر جلوان گرفته نشود در دراز مدت علاوه بر مشکلات صحی باعث وسواس دائمی و ناراحتی های روانی میشود.
درنو اوریدون